ژور خیانت دی چې په افغانستان کې امریکا سره ولاړ و. دغه شان امریکا ته د افغانانو د انتقال یو ملاتړی بنسټ افغان ایواک مشر شان واند یور په خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت نیوکه کړې او لیکلی دی چې د دې پرېکړې عملي کول به سخت وي او شونې به نه وي چې امریکا په شپږو اونیو کې وکړی سي درېیم هیوادونه قانع کړي چې د ده په ټکو دا یولس سوه تنه افغانان ومني.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی د ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو سره لاس ګرېوان دي. د دوی په وینا په تیرو دو لسیزو کې هلته د شته ستونزو له کبله د خوست مرکز ته د نږدې ولسوالیو په شان پروژې نه دي پلي شوي. د سپیرې اوسیدونکي په ځانګړي ډول د څښاک د پاکو اوبو برابرول، د ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو، همداراز یاد ولسوالۍ ته د غځېدلي عمومي سړک پلونو او د کلیوالي لارو جوړېدل د خپلو اساسي اړتیاو په توګه یادوي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د خوست ولایت د سپیرې د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د عمومي او فرعي لارو، د خوړونو پر سر د لوی او وړو پلونو، ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو د کمښت په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا څرګندونې د ځوانانو چارو عملیات په نوښت سپیرې ولسوالۍ ته له مرکز څخه د یو شمېر فعالو ځوانانو د ورتګ او هغوی سره د ګډې ناستې پر مهال وکړې. یو ځایي اوسیدونکي رستم خان مشاد راډیو ته وویل
کسپیر ولسوالۍ ته فکر وکړئ، یقیناً چې د بازار نه ډېر وه لرې سیمه ده، ډېر شیان نه پاتې دو، که د تعلیم په برخه کې دو، که د روډونو په برخه کې دو، که د صحت په برخه کې دو. یو طرف ته څه فکر وکړئ، په خوړ پورې هم کلي دي او په خوړې غوړ هم کلي دي. دواړو طرف ته د پلونو ستونزې هم موږ لرو. اولین ستونزه خو موږ د سړک لرو، سړک سره په څنګ کې موږ د پلونو ستونزې هم لرو. کله چې برنونه شي، د موږ هغه وړکي ماشومان چې په مکتبو کې دي، په مدرسو کې دي، ا د سبق نه محروم شي، وا ورځ دی ورځ پنځه ورځ هر تر د چلاس ورځ هم محروم شي.
د سپیری ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګلمر خان هم د خپل ماشومان د خوونې روزنې لپاره د خوانځي په ګډون ورته ستونزې یادوي.
په لومړی قدم کې خو موږ سړک ته ډیر شت ضرورت لري چې ډیر سړک نه ډیر میږي پوتی او د سهام لر دوی چې تقریبا دوه درې ولایتین سره نښلوي. کلینیک چې وخی او دا غاسې په مکتبې کې وخی پوتی دي، په داسې کې چې خواړ شي دغه خلک نشي رسېدګي نشي تکړه، کلینیک ته هم ضرورت لري.
د سپیری اوسیدونکي په دې ځای کې د ځوانانو بیکاری هم یوه مهمه ستونزه ګڼي او زیاتوي چې د دې ټولنیزې ستونزې د لاسه یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړې ده. د یاد سیمې اوسیدونکي محمد علي موهل
باید موږ ته یو داسې پلان، یو داسې پروژه هم پولیس کړو کړل شي، د ځوانانو پولیس ورکړل شي، د ټول ځوانانو د بیکاراتوبنه همدا قسم ته دوی په دغه کې مشغول شي، د ځوانانو چې دي او څنګه څه پرمختګ ورکړل شي، د بلاراینه همدا قسم ته د نشي موادو څخه.
دا چې د سپیری او نور سیمو د اوسیدونکو ستونزو ته پر رسیدنه کې به په ډله ییز ډول ایوي او بلې ولسوالۍ ته د ځوانو فعالانو تک څومره ګټه وروي. یو ځوان فعال رشید الله همدرد په اړه وایي
یو ابراخه دو دوی هم داسې حق لري، خو بدبختانه چې په تېره کېدی دي پر هغه ډول خدمات نه دي شوي. داسې برنامې چې اجرا کېږي یا مختصي دولت ته هم د هغې ټکې ته متوجه کېږي، هغه ځوانانو تر منځ هغه انسجام هم پر منځته کېږي، نو بیا په وطن کې ډېرو مشکلاتو دپاره پای ټکی کې خولی کېږي، د دې پاره به مبارزه کېږي.
بل لوري ته د ځوانانو ادارې مسؤلین وویل چې د سپیری اوسیدونکو ستونزې به اړوندو ادارو سره شریکې کړي. د ځوانانو چارو امیر محمد اسحاق عمری وویل
موږ لومړی سفر و د سپیری ولسوالۍ ته، د دې څو وختونه له ځان سره واخیستې. موږ به کوشش کوو د وختونه مطلب دی ته یو بده پر مطلب کور وي توقع. موږ کوشش کوو چې په هر ولسوالۍ کې هندي ځوانانو شوراوي جوړې کړو او دا کم زونو ته برنامه ورکو، هغه تلنی برنامه دي، سپورتي برنامه دي، عاطفيکي برنامه دي.
سره لدې چې په ورستوي دوله سيزو کې د خوست په مرکز او غړو سیمو کې د خلکو د اړتیا وړ پروژې همدارنګ د ملي پیوستون او ولسي تړون هیوادنې برنامه پلي شوی، خود سپيري په غړون تريزي علي شير صبري باک مساخيل او قلندر هغه ورسواله وی چې خلکو ته له خال خال پروژو پرته د امنيتي ګواخونو لقبله د ژوند د اړتیا وړ کارونه نه دي شوی.
لا خبرنو ور اخوا
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد او هرات خارونو کې د رکشاو چلول محدود او د فعالیت لپاره ځانګړي مسیرونه او سیمې ټاکل شوې دي. یو شمیر رکشا چلون کې وایي ورستل دي چې فعالیتونه محدود شوي، ګټه وټه ډیره کم شوې ده. د دې ولایتونو اوسیدونکو هم رکشا د خپل ستونزو د حل لپاره په هر سیمه کې د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ اسانه وسیله بولي او وايي پر رکشاو د محدودیتونو له لګولو سره ستونزې زیاتې شوې دي. خو د دې ولایتونو د ترافیکو چارواکي وايي دوی دا کار د ښاري نظم د ښه کولو او پر سړکونو د ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره کړی دی.
په هرات ولایت کې د رکشاو پر فعالیت د محدودیتونو تر لګیدو وروسته د ننګرهار ولایت د ترافیکو ریاست هم په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې د رکشاو فعالیت محدود کړی او د فعالیت لپاره یې ځانګړي مسیرونه ورته ټاکلي دي. خو دې اقدام په ننګرهار کې یو شمېر رکشا چلوونکي اندېښمن کړي دي. د جلال آباد ښار یو رکشا چلوونکي چې د خپلې ولس کسیزې کورنۍ مشري هم کوي وایي چې د ننګرهار د ترافیکو ریاست لخوا د رکشاو پر فعالیت له دوه ورځو راهیسې د محدودیت له امله یې ګټه ډېره کمه شوې ده. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پورت وخت کې د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي هم له دې درک اندېښمن دي. د دې ښار یو اوسیدونکی شفیق وایي رکشا د دوی لپاره د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ وسیله ده.
او دا رکشی چې کوم دی دا زمونږ لپاره ډیره سہولت پدی او چې کم مصرف او کم مثال چې خانی تتلل کومه مصرف نه کیږي یا به سلوي خې به 500 په غسل او کې یو ټیکسی منګاونی سو هغه تقریبا 200 300 روپیا دی او دا د مشکلات سره مخ دی.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې هم د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د ښاري نظم د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ د شنبه لورځې یعنی د 13 د جدي څخه وروسته به په ښار کې د ټولو اسناد لرونکو او بې اسنادو رکشاګانو تګ راتګ منع وي. مخکې په هرات کې د رکشاو ځینو چلوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د طالبانو حکومت د رکشاګانو په تګ راتګ بندي سره د دوی د ګټې وټې یوازینۍ سرچینه هم پرې نیولې ده. خو اوس د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د چهارشنبې له ورځې راهیسې رکشاو په محدود ډول او په فرعي سړکونو کې فعالیت پیل کړی دی. د هرات ولایت یوې اوسیدونکي نارون ناردان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تردد سه چرخه یا رکشاها در هرات منع شده از مسیرهای اصلی نیست. په هرات کې د رکشاګانو تګ راتګ په اصلي سړکونو او ځینو فرعي لارو کې منع شوی، خو بیا هم په ځینو فرعي سړکونو کې موندل کیږي. زیاتره هغه لارې چې خلک به پرې له رکشا څخه استفاده کوله هم د اصلي سړکونو وه او ارزان هم تمامېده، خو ستونزې ډېرې دي په ځانګړي ډول د ښځو لپاره.
د جلال آباد او هرات ښارونو یو شمېر اوسیدونکي که څه هم د طالبانو د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره په واټونو کې ګڼه ګوڼه کمه شوې، خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د ښاري ترانسپورت سیستم فعال سي تر څو خلک له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ نه سي. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ ویاند سید طیب حماد ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د ښار د نظم د رامنځته کولو لپاره سوای او د رکشاو چلوونکو ته ځانګړي مسیرونه ټاکلي دي.
موخه مو د ښاري نظم ټینګښت او د عامه تګ راتګ خوندیتوب او د سړکونو د بې نظمۍ مخنیوی دی. له ټولو رکشا چلوونکو هیله کیږي چې د امنیتي او ترافیکي ارګانونو سره همکاري وکړي او د قانون مراعات ته ژمن پاتې شي.
دوه کاله وړاندې د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم د دوی د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې وه تر څو د رکشاو د وارداتو او ښارونو کې د ګرځېدو راګرځېدو د کنټرول لپاره یوه طرحه جوړه کړي او پایله یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. اوس له دوو کلونو وروسته داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د ښاري ستونزو د حل او د سړکونو د نظم د ټینګښت لپاره په ځینو ولایتونو لکه هرات او ننګرهار کې د رکشاو د فعالیت کنټرول پریکړه کړې ده. رکشا یو کوچنی ترانسپورتي وسیله ده چې کارول یې ارزانه او اسانه دي، د خلکو په ورځني ښاري ترانسپورت کې مهم رول لري او افغانستان کې د ډیرو کورنیو لپاره د ګټې وټې او یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو سرچینه هم ده چې په ځانګړي ډول پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د بیکارۍ تر پراخېدو وروسته ورته مخه ډیره شوې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
او ده هم د خبرونه ورستای راپور پورسیو کې په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د انرژي ورکونکو مشروباتو کارونه په څرګند ډول زیاته شوې ده. یو شمیر ځوانان وایي چې هر ورځ له دغو مشروباتو استفاده کوي او سره له دې چې له زیانونو خبر دي خو پریښودل یې ورته اسانه نه دي. ډاکټران خبرداری ورکوي چې د دې مشروباتو دوامداره او ورځنی استعمال د انسان فزیکی روغتیا له جدي ګواښ سره مخامخ کوي او کولی شي ناروغۍ رامنځته کړي.
پدې روسیو کې افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د انرژي ورکونکو مشروباتو کارونه په څرګند ډول زیاته شوې ده، خو ډاکټران خبرداري ورکوي چې دوامدار او ورځنی استعمال د بدن روغتیا ګواښي او د بیلابیلو ناروغیو لامل کېدای شي. یو شمیر دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا څښاک د شپې ویښ پاتې کېدو، ستړیا لرې کولو، د تمرکز زیاتولو او د بدني ځواک لوړولو لپاره کاروي. د کابل خاري اوسیدونکو چې نه غوښتل نو می په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې دغه مشروباتو له زیانونو خبر دی خو پرې خودلې ورته ستونزمن دي.
هر ورځ انرژي سکمه، تو ورځ یو لا درې پورې انرژي سکمه، فلم دغه انرژي له واجماته د میډي او د مسانې چرک، حتی ځینې اوقات که دا ونسکم ما ته سردرد هم منځته کېږي، خو بیا هم نشم کولی. دغه انرژي باندې مې ډېر زیار وباسه، ډېر مې کوشش وکړو چې د انرژي پرېږدم. په دې حال کې چې زه پوهېږم دا موږ ته تاوان هم کوي خو نه کېږي.
روغتیا پالان وایي د انرژي ورکونکو مشروباتو پرېښودل ځکه ستونزمن دي چې په دې مشروباتو کې په ډېره اندازه کافین موجود دي او کولی شي جسمي او رواني روغتیاتوب رامنځته کړي. فرشته چې د انرژي ورکونکو مشروباتو بل کارون کې ده، د دغه څښاک د دوامدار استعمال د نورو پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما تجربه دا ده چې ما نږدې څو کاله انرژي او ګاز لرونکي نشابهبه استعمال کړي، تر دې چې د شپږو میاشتو لپاره په ډېر خطرناک جلدي حساسیت اخته شوم چې د لاسونو او پښو په برخه کې و. په پیل کې ډاکټران نسو پوهېدلای چې لامل یې څه دی، تر دې چې د پوستکي ډاکټر د نوشابو له استعمال مالمان کړم. کله چې مې بیا وسخلي اوس هم چې حساسیت مې لاړی کی
د روغتیا پالانو په وینا د انرژي ورکونکو مشروباتو له حد زیات استعمال د قند او کافین د لوړې کچې له امله د بدن هورموني توازن ګډوډوي، د فشار کچې لوړوي، خوب ګډوډوي، حافظه کمزوري کوي، ذهني وده کموي، د پوستکي ستونزې لکه دانې او التهاب زیاتوي او نورې ناروغۍ هم رامنځته کولای شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر اتاولا سیام مې د انرژي ورکونکو مشروباتو ډیر استعمال خطرناک دی.
د میډي ستونزې پیدا کی، هغه وال د میډي چغل ول د مریض سره ارتباط لري، د دیوال د خرابېدو سبب کیږي، د پښتورګو د فره ستونزې پیدا کی، ځکه د مشروبات انرژي لرونکو مشروبات په خپل ترکیب کې ډیر سخت او قوي مواد لري. دریم د دې زیانداد چې دی چاغښت منسره وړي، د دې د بدن شکر ډیریږي، د ناروغۍ پیدا کی، ځکه د فشار د لوړېدو سبب کیږي، او په ځړ کې د جن نور ناروغي چې هغه د ځړ بنظمي ورته وایي، اریتمیا ورته وایي، د ناروغي منسره وړي.
د ډاکټر سیام په خبره هغه کسان چې عادتاً له انرژي ورکونکو مشروباتو استفاده کوي باید هڅه وکړي چې ورو ورو د استعمال اندازه کم کړي او پر ځای له سالمو او طبیعي بدیلونو لکه اوبو، د لیمو اوبو او شین چای څخه استفاده وکړي. د ټینګار کوي چې د عامه پوهاوي زیاتوالی، د کنټرولي مقرراتو وضع کول او ځوانانو ته د سالمو بدیلونو تشویق کولای شي د انرژي ورکونکو مشروباتو د استعمال په کمولو او د ټولنې د روغتیا په ساتنه کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره پلاوی غړی خان جنل کوزی وایي له 50% زیات انرژي ورکونکي مشروبات په افغانستان کې تولیدېږي او لږ اندازه یې له نورو هیوادونو واردېږي، ځکه د په وینا د دغو مشروباتو پر وارداتو تعرفه نږدې 40% لوړه شوې ده. ښاغلی الکوزی که څه هم د دغو مشروباتو د کلني سوداګرۍ کچې په اړه جزئیات ورنه کړل، خو تاییدوي چې په دې وروستیو کې استعمال زیات شوی دی. دلمی څېړنو له مخې انرژي ورکونکي مشروبات چې د فعالیت د لوړولو د محصولاتو په توګه بازار ته وړاندې کیږي، په ډېره اندازه کافین، قند او نور محرک مواد لري. په افغانستان کې د غوڅښاک ته اسانه لاسرسی او پراخه بازار موندنه دا محصولات په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره ډېر جذاب کړي دي. د نړۍ په ډېریو هېوادونو کې د تنګي ځوانانو لپاره د انرژي ورکونکو مشروباتو پر پلور او استعمال محدودیتونه لګول شوي دي. په ځینو هېوادونو کې د ټاکلي عمر څخه کم کسانو ته د دغو مشروباتو پلور منع دی او وی هم د روغتیا خبرداري لیکنې پرې لیکل کیږي. خو په افغانستان کې راڅخ چې په بیلابیلو نومونو او ډولونو موندل کیږي، په پراخه کچه او له کوم محدودیت پرته ټولو ته د لاسرسي وړ دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
د ازادي ملما
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته راغلاستم. قدر من اوریدونکو، په دیونی کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملما دی. زما ملما اوس مهال که څه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دی هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې خپل ملما نه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلی یم. په 1940 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغه لیک لوس زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کې اوسېدلی یم، چېرته چې د پلار دن لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړې؟
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلو، بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې او څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخي خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زموږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بیخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی و. په خپله لاړم، ځان مې په کې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومو چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکوټ په دې کې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په ادیسه کې داخل شوم. هغه وخت لکه چې متوسطه وه، بیا لغمان ته لاړلو، د روخان په ادیسه کې د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کې مو ځان شامل کړ، ولې پلار در سره لاړ نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زم په خپل نه پوهېږم. بل دا ده چې په هغه وخت کې سره دی چې زم ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل. په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالبه بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل په مخ په خره ورته خره بیا بیا هلته تړل. تقریبا دوه نیم سوه خره به وه، او کله چې به هغوی وږي شول، رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کې ما هم ځان ته د ورځې په 2 روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړی مې وو. په هغې به تللم راتلم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دی، ځکه چې بیخي ویرونکې ځای وه او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ او بس بیا د هغې نه پسې ډېر وکرالو، بیا هم صرف بیا هلته ویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
بلې، ډېره زیاته غرنۍ وه او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کې سایکل چا پېژندلو نه و. افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه، نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایي، یعنې د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یو شاعر په توګه، فکر تخیل، دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو او کورسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دا نو لمړني وختونه چې یعنی ولنی سیمفونه یو ټولګي شو په هغه وخت کې هم شوم دومره سوچ نشي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وم نو په هغه وخت کې د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کې وو، که د بل چا وو هغه مې لوسته، نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو پخپله په انسان کې داخلي مکرۍ څه چې درکي هغه خو بیا راوځي، نو په هغه وخت کې م لګیا وم یو نیم بیت به مې لیکه. بیا چې په اتم ټولګي کې شومه نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم، یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو شاعري پسې پراخه شو، دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو، ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره با قاعده او مسلکی لیکل شروع کړ.
د لیکوالي څنګه شروع شو، څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
دا دغه تر مرکو کې کیسه ما کړل؟ نو یو وخت کې مې سمیم چې په شیر نه خو دا سیف سمیم چې زمونږ او د برونو ستاز د عزت ور سره دی، هغه نو څوک چې شیر ودی کې چې بل چا ته وای نو طبعاً د داد په تمه د شابسي، نو هغه د داد په ځای باندې ماته دومره ویلي چې په نصر کې لیکل شروع کړ، ځکه چې نصر ته اړتیا ډېره زیاته وه. دا خبره په ما ښه مونه لګېدله. خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې، په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل ورسته راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي. بس همدغه تشویق و، بس د لنډو کیسو په لیکلو مې بیا وکړل. او رښتیا خبره خدا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې، او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغوره کړه چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي، نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب ستاسو لیکنو ته براشو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړ؟ او زه خو داس خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو درس او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده، بیا چې په چا کې ورکی نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم، نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله. خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده، او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښه وي، نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کوم یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم، بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده، که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي، او نوري په څه چیت له خپله امره کړ، او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي، او ته چې له ما پوښتې ته ووایه، ته چې له ما پوښتې ته ووایه، وریځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي، او ولی په خونخورو یې هر څه ووري، سوې د خوارانو خیره چیرته ځي، او حسن پرې تمام وي چې وخت شي تېر، مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي، او غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړي خو له خپله لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله، اوهو چې رښتیا درته ویم، په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم، هغه سوچ چې بل
ډیر لا ډیر زیاته مننه. تراب صاحب د کیسو لیکل موڅ وخت پایل کړل ورسته لدی چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ورخو ده، دا ستاسو لومړی کیسه وا او ک مخکله هغه مو هم نور کیسې لیکلې وي او بیا ورسته مو دوام ورکړه.
مخکې دینه چې ستاسو دا پښتنو زو دوام کوم نو دا به ویم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر سره فریدی د لږ کیسو یو ټول دی د محلونو خوا کې هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه هغه هم سمیم صاحب را کړی وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی، ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډې کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې. البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی. بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ. بیا د شهادت په اخبار کې مې خپرېدلې ځینې کیسې مې ډېرې زیاتې مشهورې شوې، ډېر لیکونه د خلکو را ډېرې وسته دي، ما مزه ورځپاڼې کې چاپ هم شوې. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سل شپېته لنډې کیسې لیکلې. خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان ده، وایي دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه.
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی، یو خپګان یا تراژیدي هم پکې دی. خپګان
بله، هم د خندې هم د ژړې. نو دغه سب ورته دی وایست او که هر څه دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه، حتی استغفرالله که سلیم صاحب هاشمي صاحب همدغسې نورو ډېر زیاتې وسته ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سب کښې ډېر زیات خوښ و. بیا را وروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کښې مې کړی دی، تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې م چاپ دی او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم، دا مې فلم کړي هم دی او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خپرې شوي.
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب، مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې پخوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه؟
نو دا ستاسو معلومات چې لیکوال مواد ټولنې نه اخلي او په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه لیکل وکړي چې تر تا د مخه چا نه یې کړي، او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي. زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده، دا هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې سو سال، په هغې کې دغه سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې دا یې څېړلي دي، د دې کامیانې او خوالی دا ټولې دغه کړي دي. په هغې کې په اخره کې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي، نو یعنې حساب پکې کېدای شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی، دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضلله تراب کیسې چې دي دا دغه دي لېرې نوي دي. نو زما د کیسو عنوانونه م دغه خبره په زړه پورې دي او دا موضوعګانې م چې دي دا نو یخوونکي ما ته ښکاري.
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلئ د یو څو کیسو مو چې
صحیح ده. نو فار د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه.
د سیک جنازه چې تاسو وایې مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي؟
بلې، هو اصلا داسې دی چې بله دا ستاسې پوښتنه به زه په بل قسم جواب کړم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چا یې د وایلو او د لیکلو جرأت نشو کولای په هغه باندې ما لیکل کړی د بیلګې په توګه زموږ په هغه لومړنۍ لیکوال کې راځم چې اولنۍ کس مو سره دی چې زه مهاجر او مجاهد وم ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د اعدادو په برخه کې دغه کړی دی لنډې کیسې لیکلې دي د فرزن د امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلې دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بیخي یوازې وم د هغې کومې نادوه دي وې په هغې باندې مې کیسې لیکلې دي نو د سیل جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کښې چور او بس یې مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه له غلا ته نه دی تللی خلک یې تشویقوي او بالاخره دام چې کابل ته هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی خو بس یو شکل د مخې ته ورځي او دا دا تیرباسي پیسې ته راغواړي لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې او بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي کله چې خلک ډېر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سیک هغه د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه دپاره وړل کېږي.
دا به د هماغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري.
بله 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 هماغسې ده. نو دغه د سیند جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه. یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده، دا ما په پتلون لیکلې ده کنه. نو دغسې یو دغه پخوا به رواج و چې چا به دا پتلون ډېر اخیستلو. یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل به شعره دا ډېر متمدن انسان دی، دا تمدن یوازې په پتلون کښې خلاصه کړې وه، که ولي نه نو خالي هم دی. دا خو بیخي ډېره زیاته خلکو خوښه کړه.
ډېر ښه. تراب صاحب، ډرامې مو څومره لیکلي دي؟ او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته ووایاست، ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي.
هو، ډرامې خو د سټیج دي، رادیو ډرامې دي، ټلویزیونی دي. نو زه په خپله ما چې لیکلي دي ډېری مې دا ټلویزیونی ډرامې دي. د لنډو کیسو سره توپیر دا دی چې یو خو په خپله ډرامه هم کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده، خو د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا ښودل کېږي په سکرین باندې، خلک یې ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کېږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کېږي، نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې. خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده، ځکه په دې کښې ته دروغ کولی نه شي، استعباتونه نه شي کولی. وړه اشتباه چې دې وکړل ټوله کیسه دې د منځه ځي، خلک دې د دروغ باور کوي ګوري یا نه. نو سمبولونه پکې بعضې کارېږي، موسیقي پکې د بیکګراوند کارېږي، بل اغېز یې نسبت د دغه نه ډېر دی، د لنډې کیسې نه ډېر دی. نو څومره چې یو ښکلی مونږ او تاسې په دغه کښې ویو چې یو ښکلی جنۍ په لنډه کیسه کې، مګر هلته بیا ته عملاً ښې د هغې جړه، د هغې ادا، دا په خپله د لیکلو نه سل چنده ډېر زیات اثر لري. او نور باید هماغسې هغه کوم اینډ چې لري، هغه پای چې لري د لنډې کیسې غوندې، هغه باید پټې مخکې نه رسوانوي او په اخرو صحنو
کښېتلوسه پکې وي.
هو، تلوسه خو باید ډېر دی، ځکه په داستاني ادبیاتو کښې تلوسه اساسي شی دی. چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کښې تلوسه نه وي، هغې ته څوک حاضرېږي نه چې یې ولولي یا بیا یې وګوري. خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره، د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي، خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه ښه ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وښي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپله ډایرکټ کړي هم دي. تاسو د فلمونو یا د ټلویزیوني نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس هم ویلی که نه یوازې تجربه لرئ؟
ما په خپله یو اوږد کورس د ډایرکشن اخیستی و. خو صحیح خبره دا ده چې زه مخکې د دې کورس نه چې د المانیانو کابل کښې جوړ کړی ما ډایرکشن کولو. دا ډېره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپله ډایرکټر وشي نو هغه بیا ډېر دقیق ډایرکټر وي. خو زه داسې ډایرکټر وم، دا ډایرکټري خو مختلف قسمونه لري. د جنګ بیل ډایرکټر یې، د ډانس بیل یې، د ډیالوګ بیل یې، زه په خپل د انداز ډایریکټور یم، یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایریکټور باید په خبره پوه شي، خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی، د ډایریکټور خپل دی، هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت د دې ډایریکټور یم، په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم، نو دغه مرکه ستاسې د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف په ما ګاللو وو چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظروف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وو. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه، زه ورسره خپله لاړم، نه شوم مدیر د معارف راپسې راغلی و، بس ومې لیکله. د کرمی صاحب لومړنی وخت ډېر ټولو خلکو وایي چې اړین ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وشي، چې زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې را سره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره اوس خلکو جوړ کړي وو چې هغه بزنسمنان وو، او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي، او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده. یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مخرر وي، هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولای شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه، حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخاف.
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې اوس څو دغه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي، او څوک نشته چې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامې چې دي لیکلې، بیا مې خپل سیریال ور ولېږه. یو څلېرش کسته سیریال ما لیکلی و، نوم یې وو ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخوالې چې وې، دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطه جوړم شو د اطلاعات کلتور وزارت جوړم، که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې خپل جهاني صاحب ډېره لنډه موده وه. افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی، او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي، او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولای شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم. ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم، یعنی د تراژیدي په ګارنټۍ سره داسې کولای شم چې خلک ګوري، ټول ورته وژاړي، او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې، او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مراته وایست، هغه چې چاپ شوی دی، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي.
ها سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته دي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو یو بله ټولګه ده، هغه هم د لنډو کیسو ده. د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده، دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي، پر یوې څېرې او د پړانګ پر ځای. په دې کې دولس کې دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور، ویر دی نو سایکاټرست چېرته چې ارواپونی، د افغانستان پخوانی او اوسنۍ پولې، د کمپیوټر اساسات. نو دا شیان مې دغه شوي. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړه، دلته ارمان ته چې راغلم هغه مې ولیکه چاپ شلو، نوم یې دی هغه به څوک و. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې، سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی، او د غمزده استاد باندې مې یو کتاب اوس لیکلی دی، هغه هم چاپومه. د سندرو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي. چې یو انتقام نمیږي او بل د ونی مینه نو دا شیان لګې دلته کار کوم بل بل یو مجموعه مې د لندن کې سو په انګلیسي ژبه د لندن خبريږي د جنوري په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دا یې نوم دی دا په انګلیسي ژبه پنځه لس لاندې کیسې دي اوس که دې شعر خوښې نو شعر به درته ویم
مهرباني وکئ او ما دې همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب مهرباني وکئ خپل شعر واورو بیا به خدای په منی
وکئ نو شعر به څه دی چې تصویر تصور دې ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي اخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر ستر مات کړ انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي څوک د بڼو چې جکی تاو کړم له سترګو دیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته دې مځکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تراب پسې دوی هسې زنځیرونه ګرځوي
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله ترابو چې د آزادۍ میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خواله را سره کوله تر بلې مرکه د خدای خدیوي
د آزادۍ میلمه
پیرکے لاسو خیر